بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې اساس مر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د وری د میاشتې شپږویشتمه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده، چې د رمضان د میاشتې له 11 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زه علی اصغر عبیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي حالاتو په اړه د نړیوال بانک د راپور په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د رمضان د مبارکې میاشتې د 11 ورځې ځانګړې دعا درته وړاندې سي. بیا به د ایران بخښنه غواړم، بیا به د ایران د طبیعي او تاریخي سلځایونو او ښکلي منظرو په هکله یوه خپرونه واورئ. او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هرکله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps از موږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په فلسطین کې د الاقصی په جومات باندې د اسرائیل برید ته د ایران غبرګون. په نړیوالو اوبو کې د ایران د سمندري ځواکونو پیاوړي حضور. په شمالي وزیرستان کې په پاکستاني پوځیانو برید. او په الاقصی جومات باندې د سیونیستانو په برید کې د نوي تنه فلسطیني لمونځ کوونکو ټپي کېده. تفصیلی خبرونه. د ایران د خارجه وزارت وایان د روژې په مبارکه میاشت کې په الاقصی جومات او په فلسطیني لمونځ کوونکو او روژه نیونکو باندې د اسرائیلي رژیم د برید غندنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایان سید خطیب زاده په نیواکي فلسطین او قدس شریف کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیل د جنایاتو او تروریستي اقداماتو د پایلو په هکله د خبرداری په ورکولو سره وویل د فلسطینی وګړو په ضد د اسرائیل د ترهګریزو اقداماتو زیاتېده د دغه منحوس رژیم د کمزورتیا ښودنه کوي، چې د هغې د پټولو لپاره خپل زور په جوماتونو کې بې دفاع فلسطیني لمونځ کوونکو ته ورښیي. خطیبزاده زیاته کړه د سیونیستانو جنایتونه چې د بشري او نړیوالو حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده ښودنه کوي چې اسرائیل د ځینو اسلامي هیوادونو د چارواکو لخوا د اړیکو رغونه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل په ظالمانه کړچار کې هیڅ بدلون نه دی راوستی، بلکې د رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو رغونه په فلسطینیانو باندې د زور او زیاتۍ د دوام او د زیاتوالي سبب ګرځېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند د فلسطین ملاتړ ته د نړیوالو ادارو او اسلامي هیوادونو په رابللو سره د فلسطین او الاقصی جومات څخه په ملاتړ کې د ولسي خوځښتونو غوښتونکی سو. هغه تاکید وکړ چې د اسرائیلي رژیم د جنایاتو پایله او زیانونه به اسرائیل او په سیمه کې د هغه ملګرو هیوادونو ته به ور وګرځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان او اسلامي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د اسرائیل د تیریو په وړاندې د الاقصی له جومات او د فلسطین له ولس څخه ملاتړ وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواکونو کمانډان ویلي چې د ایران سمندري ځواکونه په نړیوالو اوبو کې پیاوړی حضور لري او سمندري ګزمې ترسره کوي. د ایران د پوز د سمندري ځواکونو کمانډان شهرام ایرانی خبري اعلان ته وویل حالات ته په پام سره د پوز سمندري ځواکونه د ایران له سمندري حدودو بهر په نړیوالو اوبو کې عملیاتونه ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې په روان کال کې به د سمندري ځواکونو شمالي او جنوبي بیړو ته به نوي جنگي کښتۍ ورسپارل سي. امیر البحر ایرانی د ایران په جنوب ختیځ سمندري حدودو کې له نورو هیوادونو سره د ګډو سمندري مانورو ته په اشاره سره وویل د ایران د پوز سمندري ځواکونه د ایران جوړ په جنگي کښتۍ سره د IFX 2022 په څو اړخیزو سمندري مانورو او د هندوستان د ګوا په بندر کې په حضور سره په نړیوالو اوبو کې د ایران د پیاوړي او فعاله حضور ښودنه کوي. هغه زیاته کړه چې د ایران سمندري ځواکونه په روان کال کې به هم درې اوږد مهاله او لیرې سمندري ماموریتونه ترسره کړي. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی سفیر او استازی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ له بندیزونو پرته د همکاریو په پراختیا تاکید کړي. د ایران له راپور سره سم په مسکو کې د ایران سفیر کاظم جلالی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مارګولوف موافقه کړې چې دواړه هیوادونه د بندیزونو ور آخوا اقتصادي ملګرتیا وکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد به نور په ایران باندې لګول سوي بندیزونو ته له پاملرنې پرته ایران سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په 2021 میلادي کال کې کابو $4 میلیارد ته رسېدلې چې تر دې مخکې یې مخینه نه وه درلودلې. د ایران د روغتیا د وزارت یو مسؤول ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کاله 1 میلیون کسان د درملنې لپاره ایران ته سفر کوي. د ایران د روغتیا د وزارت د روغتیایي توریزم د ادارې مشر محمد رضا ترجمان ویلي ایران ته د درملنې لپاره اکثره ناروغان د افغانستان او د عراق له هیوادونو څخه راځي. هغه زیاتوي چې اوسمهال په ایران کې 200 روغتیایي او درملیز مرکزونه د بهرني ناروغانو د درملنې او د بستر کولو جواز لري. د ایران د روغتیا د وزارت د دغه مسؤول په وینا ایران اوسمهال په نړۍ کې د روغتیایي توریزم په ډګر کې 46 مقام لري چې د کاله په لسګونو زره ډالره ایران ته عایدات لري. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې یو شمېر افغان مشران، سوداګر او ملي شخصیتونه د ایران په کنسولګرۍ باندې د وروستي برید غندنه کړې. تیره ورځ د هرات د ولایت د صرافانو د اتحادیې غړي او یو شمېر افغان په دغه ولایت کې د ایران په کنسولګرۍ کې په حضور سره د ایران په کنسولګرۍ باندې د برید غندنه کړې او دغه اقدام یې د بهرني مزدورانو کار بللی دی. د هرات د صرافان د اتحادیې مرستیال د دې په بیانولو چې دغه برید له یو شمېر محدود کسان له لورې ترسره سوی چې د هرات ولایت نه دي وویل ځینې کسان د افغانستان او د ایران ترمنځ له ورورولۍ او ښو اړیکو څخه ناخوښ دي. په دې خاطر غواړي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې رامنځته کړي. موږ هیله لرو چې دغه ډول دسیسې د دواړو هیوادونو د ولسونو په هوښیارتوب سره شنډ سي. په هرات کې د ایران سر کنسول ویلي چې زموږ له نظره هم دغه کار د خلکو له لورې نه دی ترسره سوی، نو په دې خاطر د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ اړیکې به دوام وموندي. په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په برید کې 8 پاکستاني پوځیان وژل سوي دي. نن سهار ترهګرې ډلې په شمالي وزیرستان کې 2 ځلې د پاکستان په پوځي ګزمو باندې برید کړي دي. تیره ورځ هم د پاکستان د پوځ بیان د ترهګرو بریدونو زیاتېدو ته په اشاره سره ویلي وه چې په تیرو دریو میاشتو بخښنه غواړم چې په تیرو دریو میاشتو کې په مختلفو ترهګریزو بریدونو کې څه د پاسه 9 پوځیان وژل سوي دي. تر دې دمه هیڅ یوه ډله په وزیرستان کې د وروستي بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. درې ورځې مخکې هم ترهګرو د ډېره اسماعیل خان په سیمه کې په پولیسو باندې په برید کې 50 تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. نن سهار وختي اسرائیلي نیواکرو ځواکونو یو ځلې بیا په الاقصی جومات باندې په برید کولو سره 9 تنه فلسطیني وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په فلسطین کې د حماس جهادي غورځنګ تېره ورځ له ټولو فلسطینیانو څخه غوښتنه کړې وه چې د الاقصی له جومات څخه د ملاتړ په موخه په جومات کې راغونډ سي. سینیستي ځواکونو د الاقصی په جومات کې په فلسطیني لمونځ کوونکو باندې په برید کې د اوښکو د بهاوونکي له ګاز او جنګي مردکو څخه په کار اخیستنې او روغتون ته د زخمیان د وړلو د مخنیوی په موخه یې په امبولانسونو هم ډزې کړي دي. د الاقصی د جومات خطیب وایي چې اوس هم یو شمېر ټپي لمونځ کوونکي په جومات کې بند پاتې دي او اسرایلي ځواکونه د جومات دروازې بند کړي او جومات یې محاصره کړی دی. د حماس جهادي غورځنګ اسرائیل ته د الاقصی په جومات باندې د یرغل د پایلو پاک له خبرداري ورکړي او ویلي چې دغه کار به ټوله سیمه کې د جګړې اور بل کړي. د حماس په بیان کې راغلی چې فلسطیني ولس به اسرائیلي نیوکر ځواکونه له قدس شریف او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه وشړي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین ابراهیم تاها هم د بیانې په صدرولو سره د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلي ښارګوټو د اوسیدونکو د بریدونو او د الاقصی په جومات کې د فلسطیني لمونځ کوونکو د وژلو او ټپي کولو د پایلې په هکله خبرداری ورکړې او د اسرائیلي رژیم جنایتونه او د سیونیستي ښارګوټو د اوسیدونکو افراطي اقدامات په سیمه کې د ناامنۍ او د بې ثباتۍ ستر لامل بللی دی. له بلې خوا څخه بیا د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش هم له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې اسرائیل له لورې د مسلمانانو د مقدسو ځایونو او جوماتونو سپکاوی او د فلسطینیانو د وژنې غندنه وکړي. په تیرو 15 ورځو کې د سینیستي ځواکونو په بریدونو کې په سلګونو کسان ټپیان سوي او 18 تنه هم په شهادت رسېدلي دي. روسیا وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیری له لاسه ورکړي دي. روسیا وروسته له دې چې څه باندې درې اونۍ مخکې یې پر اوکراین برید وکړ او په هغه هیواد کې عملیات پیل کړ، دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبل شمېر اعلانوي. د روسیې د پوځ د جګپور چارواکو په وینا چې پرون په مسکو کې رسنیو ته ویلي وه، د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته له برید وروسته 1,315 سرتیری وژل سوي او 3,855 تنه نور ټپیان سوي دي. دا شمیر د تلفاتو له هغه شمیرو څخه چې نور اړخونه ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکی د مارچ په 24مه ویلي وه چې د اوکراین په جګړه کې د وژل سوي روسي سرتیرو شمیر تقریبا 5,000 تن ته رسیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، اوس موږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی د افغانستان د ناوړه اقتصادي حالاتو په هکله د نړیوال بانک خبرداری. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ. نړیوال بانک په افغانستان کې د بدو او ناوړه اقتصادي حالاتو د پایلو په هکله خبرداری ورکړی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به د افغانستان په ناخالص داخلي تولید یا جی ډی پی کې 10% کموالی راځي. د نړیوال بانک له نظره د افغانستان د اقتصادي بحران پایلې د بېوزلۍ زیاتېده، مهاجرت او د افراط پالنې زیاتوالی ده. له نورو نړیوالي ادارو سره د نړیوال بانک د راپور توپیر دا دی چې نړیوال بانک په مسلکي توګه د افغانستان اقتصادي حالات څیړي او راتلونکی یې جاجوي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان د اقتصادي حالاتو په اړه د نړیوال بانک نوی راپور اندېښمنوونکی دی، ځکه چې له مخې به یې د افغانستان د خلکو د اقتصادي حالاتو د لا خرابېدو وړاندوینه سوې ده. د افغانستان د مخکني دولت د واکمنۍ پر مهال هم نړیوال بانک تا تل د دې هیواد د اقتصادي حالاتو په اړه راپورونه ورکول، چې په هغو کې راپورونو کې هم د افغانستان د اقتصاد وده ډیره کمه ارزول سوې وه. خو اوسني حالات ډیر حساس بلل سوي او د اندېښنو لامل ګرځېدلی دی. د نړیوال بانک کارپوه هنری کرانی د افغانستان د اقتصادي حالاتو په هکله وایي، تر وروستیو وچکالیو پسله د افغانستان د اقتصاد په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ناامني او د دې هیواد په نیوه حکومت باندې د خلکو او د نړیوالو بې باوري ده چې د افغانستان په راتلونکي تیاره کړې ده. د طالبان د بیا واکمنېدو پر مهال افغانستان سره د نړیوالو مرستو په بهیر کې شک او شوبې او د مرستو کمښت د بهرني پانګه اچونو نشتون په تیرو دوو کلونو کې د سیاسي بحران دوام او په کرهنیزو چارو کې ستونزې، په داسې حال کې چې د افغانستان د 60% خلکو عایدات له کرهنې سره تړاو لري، د افغانستان د اقتصادي حالاتو په هکله د نړیوال بانک د راپور منفي اړخونه بلل کېږي. دې سره هم مهاله د افغانستان خصوصي سکتور هم د نړیوال بانک په راپور کې کمزوری ارزول سوی دی، چې د نامنیو د دوام هم د دې څانګې په وده باندې منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوه ابوالفضل زهروند وایي، د قاچاق، د مخدره موادو کښت او تولید په څیر غیر قانوني کاروبارونه افغانستان د یو داسې هیواد په توګه معرفي کوي چې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصاد لري. دغه چاره په وروستیو کلونو کې د افغانستان د کمزوري اقتصاد د ودې مخنیوی کړی دی. په هر صورت کې افغانستان له زیات اقتصادي ظرفیتونو څخه هم برخمن دی. د مثال په طور د دې هیواد د مسو، سکرو، لاجوردو، اوسپنو او لیتیمو په شان ستر معدنونه هم موجود دي. د دې ترڅنګ افغانستان ځینې تیلي او ګازي سرچینو څخه هم برخمن دی. د ټولو ظرفیتونو ته په کتو سره که په افغانستان کې سیاسي ثبات راسي، نو دغه هیواد کولی سي د ښو او مناسبو پروګرامونو په پلي کولو سره له ښه اقتصاد څخه برخمن سي او بېوزلۍ او کډوالۍ په شان ننګونې له منځه یوسي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د روژې د مبارکې میاشتې د 14مې ورځې دعا. خدایا، په دغه میاشت کې می پاک کړی لکه کړتیاو او ګندګیو، او راته صبر راکړي په حق او مخدراتو باندې چې کیدونکې دي. په دغه مبارک او پاک میاشت کې می په پرهیزګارۍ کې او لا نیکو خلکو سره په ناشته پاسته کې کامیاب کړي. د خپل مرستې په خاطر ای د مسکینانو د سترګو رڼا.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت راغ.
د ایران
سی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو او محترم روژاتیانو د ایران سیل لایا یو بل پروګرام سره زجم بنگش لخپل ګران او محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. نن درته یو ځل بیا یو بل سیمې ته زو او نن د اردبیل خپل سیمې تاریخي او طبي جاذبو سیل درته کو پارس ټوډي ډاٹ کام سلیش پی هم زموږ د انټرنیټي سایت درکتی ولنډ دمکو بیا پروګرام تاسو ته باقی دا پیلو.
گرانو دوستانو، معمولا د خارونو بازارونه د سیلانیانو د خوخي ورځایونه وي. د اردبیل تاریخي بازار هم د دغه خار یو جاذبه بلل کیږي. د اردبیل بازار د خار په مرکز کې دی او پیړې پیړې وشوي چې د دغه خار د اقتصاد او تجارت په زړه بدل شوی دی. د اردبیل بازار تاریخي ټولګه د لرغونوالي او دودیزې معمارۍ په دلیل د ایران د پام وړ او تاریخی بازار بلل کیږي او د نورو بازارونو په شان د لارو، سرایګانو، جمعاتونو، حمامونو وغیرہ باندې مشتمل دی. د اردبیل بازار د سلجوکیانو پړاو ته ورګرځي. مقدسی او استخری د اردبیل بازار په صلیبی شکل بلل دی چې په منځ کې جمعات درلودل دی. د اردبیل بازار په وما او حتما هجری کمری پیڑے کې هم ډیر رونق درلود، خو اصلی رونق یې د صفوی په پړو کې وو. په دغه پړو کې په دې دلیل چې د صفوی بادشاهانو ځای دینی مرکز او همداراز د شیخ صفی الدین اردبیلی او نورو صفوی بادشاهانو د مقبره او ځای وو، دغه بازار او ډیر خاص اهمیت او رونق درلود. د بازار اوسنۍ ټولګه د صفویه او قاجاریه پړاوونو آثار معرفي کوي چې د بازار اصلي لاره د عبدالملک، قیصریه، کفاشان، غلامان لارې، د زرګرانو بازار، سراجان، د کپړو خرڅونکو، مسګرانو، چاقو جوړونکو، لوارانو، د وچو میوو سرای، ګلشن وکیل سرای نو یا زنجیرلو، د حاج احمد، حاج شکر، مجیدیا، امام جمعه، دوگچی سرای او د زنجیرلی تیمچی باندې مشتمل ده. د بازار ټولګه په ساده گنبدونو سره پوښل شوې ده. د بازار داخلي رڼا د گنبدونو په پوښخونو کې د موجودو کړکیو له لارې تامینېږي. د قیصریه ستر بازار د بازار له مهمو برخو څخه ده. د زنجیرلی بازار او سرای د اردبیل بازار بله مهمه برخه بلل کیږي. د زنجیرلی سرای اتزل ای ودانې ده چې د هغه اصلي زل او اړخونه لسونه تر شلو میټرو پورې دي. د اردبیل بازار تاریخي ټولګه په وروستیو کلونو کې د کلتوري میراث سازمان لخوا تعمیر او مرمت شوې ده او دغه اثر د 1440 کال د زمری په 28 نیټه د 1490 شمیر باندې ثبت شوی او د ایران یو ملی اثر بلل کیږي.
ایزنو هغه یو جاذبات چې د اردبیل په سفر کې د لیدلو ارزښت لري د شیخ جبرائیل مقبره ده چې د اردبیل له تاریخي آثارو ده چې د اردبیل خار په کلخورانو کوڅه کې ده. شیخ امین الدین جبرائیل د شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی پلار او د صفوی پاچانو جد یا نیکه ده. هغه ځای چې دغه قبر پکې جوړ شوی دی یو پراخ ځای دی چې په باغ شیخ مشهور دی او په یو زرو دیرشم هجری قمری کال کې جوړ شوی دی. دغه با غولې رواق ایوان حجره او غرفه لري. په باغ شیخ کې څو بوقې او څو نور قبرونه هم لیدل کېږي. غولې څلور کونجه دی، داخلي دونکي او بهر تلونکي دروازې لري او د شیخ قلقران بوقعه په منځ کې ده. د مقبرې بهرنی برخه د خښتو او ډیره جذبونکي ده. د ودانۍ چت مسطح دی او په منځ کې یو ډیر ښکلی د خښتو غنبد دی. د دغې مقبرې یوه ښکلا د رواق او بوقعې ترمنځ منقاري ده چې په ډیر ښکلي ډول ترسره شوې ده. اصلي دروازې په لرګي هم ډیر ښکلي او استادانه منبتکاري شوې ده او پر ښکلي شعرونه لیکل شوي دي. په ټول کې د سید امین الدین جبرائیل بقا چې د ایرانی اسلامي معماری سمبول حسابیږي او سارا معماری کاشیکاری لیدونکي نقاشیانې لري. په مقبره کې چې داخل شي په منځ کې لرګین صندوق وینه گیر چاپېره کاشیکاری شوي ده. دیوالونه پکې دا کاشیو ډکتی او خیستا سنگار شوی دی. دا کاشیانو یا ټایلونو رنگ فیروزهی دی او پکې تلایی او تیز او دی رنگا ټایلونه هم لیدل کېږي. دا ټایلونو نا برا پا کوفی خط سرا لیکنه لیدل کېږي چې هنرمندانا او دا لیدل وردی او سترگو تایی و خاصا خلا بخی.
اردبیل کې هم د ایران د نورو تاریخي خارونو په شان پرتمین تاریخي کورونه جوړ شوي دي، لکه عمارت آغازاده اردبیلی، د میر فتاحی کور، د وکیل الرعایه کور، د منافزاده کور، د خادم باشی کور، د حاج یوسف صادقی کور، د خلیلزاده کور، د شریعت کور، د مرحوم مروج کور، د سید ابراهیم هاشمی کور چې معمولا د اردبیل ولایت سیلانیان او مسافران د دغو تاریخي کورونو لیدلو ته ورځي. نو مناسبه ده چې له دغو تاریخي کورونو څخه ځنو ته اشاره وکړو. عمارت آغازاده اردبیلی په قاجار پړاو کې جوړ شوی دی او د اردبیل خار په علی قاپو میدان کې دی او د دغه خار د معمارۍ له سمبولونو او لیدونکو ځایونو څخه دی. عمارت آغازاده اردبیلی په هغه وو عمارتونو کې یو دی چې د قاجار په وخت کې د هغه وخت د مشهور تاجر حاج اسماعیل آقا اوف سره اړه لري. دغه عمارت اصلي حال دهلیز، نشیمن، صندوق خانه، حمام، مطبخ یا پخلنځی، دالان، ستر او وړوکې غولې او دوه بامونه وغیره لري. همداراز یو مستطیل شکل حوض لري چې پکې یو ښکلې فواره هم لیدل کېږي. د 1386 هجري لمریز کال د وږي په 13مه د آغازاده عمارت په 19590 شمیرې سره د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی او حاضر دمه د دودیزو رستورانت په توګه ترې استفاده کېږي.
عزیزانو، د اردبیل د دینی عالمانو او پوهانو میوزیم هم د اردبیل خار د ټوریزم یوا جاذبه ده. د اردبیل خار د سترو عالمانو ځای دی او همدغه پلما سبب شوی ده چې دغه سترو عالمانو او پوهانو د زیاده درنښت لپاره د اردبیل د دینی پوهانو او عالمانو میوزیم جوړ شي. په تیر وخت کې د میوزیم ځای د میر فتحی کور و چې په میوزیم بدل شوی دی. میر فتحی تاریخی کور زړوالی 1250 هجری قمری کال ته ورګرځي. د لومړی پهلوي په پړاو کې د انجلیو د لومړني کالج په توګه تعلیمي کارندوالی درلودلې دی. دغه کور په ښکلا کې آرسی کړکیو ته اشاره کوي شو چې لرنګي شیشو په کې استفاده شوې ده او د خښتو ډیر ښایسته تزینات لري. دغه ودانۍ د 1971 کال د مرغومي په لسمه د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوې ده. په دغه میوزیم کې د دغه ټاټوبي د 500 مشهورو عالمانو تابلوګانې، انځورونه او تندیسونه نندارې ته وړاندې شوې دي. د نقاشۍ تابلوګانې د انځورګر استاد آغای حسن مردانا کار دی او د عالمانو په انځورونو سربیره چې ټول مشتهدان دي د دغو بزرګانو او یادګارونه او لیکنې هم تر سترګو کیږي.
اردبیل په اصلي هویت د پوهېدو لپاره د دغه خار د میوزیم له لیدلو بهتره بل لار نشته. د موزه مردم شناسی په نوم د اردبیل د یو بل میوزیم لیدو ته ورزو. د ولس پیژندنې میوزیم د اردبیل ولایت د خاصو دستورو، ځایی خوړو، د پخولو روضې، د میرمنو او سړیو د ځایی کپړو، دودونو، آدابو او د ژوند له څرنګوالي سره د بلدتیا لپاره مناسب ځای دی. دغه میوزیم د علي قافو په میدان کې د آقا نقی د تاریخي حمام په ځای کې پروت دی. د دغه میوزیم اوسنی ځای له صفویا لړۍ په مخ کې پړاو او د 8 هجری پیړۍ په 2 نیمایي کې د عمومي حمام په چوکاټ کې د اردبیل د خلکو د استفادې وړ و. په دغه ځای کې د اردبیل ولایت د خلکو په ځایي پوشش او جامع سره د 3 مجسمو په ښودلو سربیره د دغې سیمې تاریخي او کلتوري هویت پورې اړوند آثار او لیکنې راغونډې او وړاندې شوې دي. دغه حمام د ظهیر الاسلام په نوم کس په ایلخانی پړاو کې جوړ کړ او 200 کلونه وروسته پکې ځینې برخې ورزیاتې شوې. د دې علت چې دغه حمام په 2 نومونو پیژندل کیږي دا دی چې د آقا نقی مؤتمن الرعایا په نوم کس هم هغه بیا رغولې دی. دغه حمام په 1908 لمریز کال کې د میراث فرهنګي په وسیله اخیستل شوی او د زاړه جوړښت په ساتلو سره د خلکو پیژندنې د میوزیم په چوکاټ کې کارنده والی لري. د دغه میوزیم دروازه له رخت کنه پیل شوی او په اتزل ای د کانو هوز باندې ختمیږي او پکې په 13 پړاوونو کې د استحمام ځانګړي دستوري د مجسمو په وسیله نندارې ته وړاندې شوی دی.
ایزانو د ایران سیل په دغه پروګرام کې لاړو اردبیل خيستا سیمه ته اله چې تاسو د استفادې وړ به ګرځیدلې وي. ان شاء الله چې روزه ختم شي نو خامخا به کوشش کوو ان شاء الله چې د سیمه ته په سفر لاړ شو. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
کله
راشه.
د تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې د نړۍ په هر ځای کې په هر هیواد او هر سیمه کې او زمونږ غوري زمونږ لمنې او خلوص نه ډک سلامونه، ښې پیرزوونه او نیکی هیلې قبول کړي. دا دی زه زیب شاهین
او زه فاطمی،
ستاسو د خوښې پروګرام هر کله راشه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو، چې ستاسو را لېږلې شوي لیکونه، شعرونه او غږیز پیغامونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کو. نو هیله ده چې تر اخره پورې را سره ملو اوسئ.
زه هم په خپل وار له مینې ډک سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته، او امید دی چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامه پټ وي ان شاء الله تعالی، او روژه به تر دې ورځې خیر روانه وي. دوستانو، په پروګرام کې د شاملې دوه لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ: 00 91 1 4 8 شپاک پینزوس او دریش پیتا.
ماشاءالله.
او زموج ایمیل پشتو نهانیوی آت یاهو دات کام. نو دلتا شاین صاحب کستاسو خخوی یو لندشن دمه بوکرو خو بیا برتراشو خپلو قدرمنو آوریدون کو بزرگتا.
سمد انشاءالله. گرانو دوستانو، یو ځل بیا درته هر کله وایو او راځو ستاسو لمینې ټکو لیکونو ته. خو له هغې مخکې د ګران او محترم محمد علي عمری صاحب ته د زرخه کېدو دعا کوو، چې څو ورځې وړاندې د اکسیډنټ په پیښه کې خپه ماته شوې ده او ډېره سخته پې تېره شوې ده.
بالکل شاهین صاحب، عمری صاحب خو له مرګ ژغورل دی او له روغتونه کور ته منتقل شوی. انشاءالله تعالی چې روغ رمټ شي او دا چې ژوند دې بچ شوی دی، نو خیر خیرات دی ورکړي
د
شکرانې په وجه.
بالکل، الله پاک دې ورته شفای کامله ورکړي انشاءالله
تعالی. انشاءالله تعالی.
نو اوس په ګروپ کې د پاکستان په سیاسي حالات هم ډیر بحثونه شوي دي. خدا هر کله راشه تکړه ملګری او غمخور غلام جیلانی سات سے بیا ملګرو ته بس دوم رویلی دی، چې په گروپ کې د پاکستان په سیاسي حالاتو هم ډیر باسونه شوی دی. خدا هر کله راشه تکړه ملګری او غمخور غلام جیلانی سات سے بیا ملګرو ته بس دوم رویلی دی چې د گروپ مو بیړه ورغه کړی دا، یعنی بیړه مو ورته ورغه کړی دا، یعنی سیاسی دغه ور کې کړی دی کنه ډیر.
نو ساج صاحب وایي چې ګروپ ته ادبی مطالب ور پورته کوي، ځکه چې دا د ملګرو او د دوستانو د ادبی مینې د خړو بولو لپاره دی. نو هیله ده چې موږ ټول د مسلې ته پام وکړو او نه اړوند شیان ګروپ ته ورانه لجرو.
بالکل
یو جهان مننه کوو د خپل قدرمن ورور ساج صاحب. عبدالوهاب غیرت ورور لیکلی دی چې دا شعر لیکلی دی چې ژوند یعنی د آخرت لوري ته سفر، موږ ټول د هغې لارې مسافر یو چې هر لحظه له دنیا څخه لرې کیږو او خپل منزل قبر ته نږدې کیږو. مهربانه رب پر موږ رحم وکړي.
آمین آمین یا رب العالمین. غیرت صاحب د نښې منځ ویشته دی، نو په کار ده چې د قبر او آخرت د سفر لپاره په دې دنیا کې کار وکړو. منن عبدالوهاب غیرت صاحب، او بیا به د هم لیکنو او شعرونو او نورو خو خو لیکنو ته پته مې وو. ګران پیر نجیب الله شاه صاحب چې زمونږ ډېر تکړه اوریدونکي دی او په هم په واټس اپ ګروپ کې او په هر طریقې سره موږ سره رابطې کوي او خپل نغرات را لېږي، ښه ښې لیکنې او پیغامونه. نو د سیمې په سیاسي حالاتو د زړه له تله پیغامونه را لېږلي دي، خو یو ډېر ښایسته شعر هم را ډالی کړی دی چې غواړم ملګرو ته واورم. وی: په ارمان د نادانه شي چې خيار شي په ارمان د نادانه
شي چې خيار
شي خوشحالي او خوبي
ورک
شي غم کار شي تخت و تاج او بادشاہی پکار نوی تخت و تاج او بادشاہی پکار نوی پ ارمان دروغ صورت وی چې بیمار شي پ توبه باندې ډیر بدخکاری چې زور شي او کاری خو چې په ځوانه کې توبهګار شي او لیونی پکانو لگی ورته خاندي لیونی پکانو لگی ورته خاندي د اوخیارو زنکدن په یو گزار
شي
او خپل غم د یار غم می لگ میل مده خپل غم د یار غم می لگ میل مده تا به وکړه ما وار وکړه کده وار
شي خپل غم د یار غم می لگ میل مده الله تعالی مو دی د امام حسین علی السلام لا غم پرته چی المنزل ثواب دی ل نور او
غمونو ټول مونږ ساتي امين امين او خدا یو دغه کوچ دی کی نی لیکي دا چا شعر دی
دا چا شعر دی
خیر دی ان شاء الله خپل شعر وینو ډیر خوله دی او کده بل چا وینو ډیر زبردست او د معنی او مفهوم نه ډک دی
مننه کو خو کستا سو خوخه وی شاین صاحب یو لنډ شان د مر اخلو بیا برا شو غږیز
پیغامونه تا خوخه مې فاطمی خور سمرگل نیک نام خیل سے گران محمد علی عمری تا یو شعر ڈالا کڑے دے نو سنگ مخخا دا
بیخی خخا دا چی
رادی چی واورو او دا دی دا خپل خلی نی واورو
نیکو کر سڑائی لنی کرنا بہتر دے بد کر سڑائی ل بد کر بتر دے نیکو کر سڑائی ل نیک کرنا بہتر دے بد کر سڑائی ل بد کر بتر دے د ایمان چلور پئی دی اوستواری پ یقین صبرو جہاد عدل ہمواری بیا د صبر ہم چل ورستنی کشمارے شوق او ڈر او انتظار زہود اکثر دے نیکو کر سڑائی لنے کرنا بہتر دے بد کر سڑائی ل بد کرنا بتر دے د یقین ہم چل ورست ندی محکمے عقل مند حاکمان پو ہر جامے پر ہی مشکل دواڑ بولی سامے واقعات عبرت شناخت کا بار بار دے نیکو کر سڑائی لنے کرنا بہتر دے بد کر سڑائی ل بد کر بتر دے عادل ہم پو چل ورستو نو برقرار دے جرو پہ کر محکم علم یہ دیوار دے قضاوت اپن کر کے استوار دے مارے پت و حقیقت عدل یار دے نیکو کر سڑائی لنے کرنا بہتر دے بد کر سڑائی ل بد کر بتر دے جهاد هم په څلور ستونو برابر، امر به معروف ده نه از منکر، په زبان بوی رستین بغز کپر، پشت بانی ده مومن خپل برادر، ده نیکو کار سړی لنه کرنا بهتر، ده بد کر سړی ل بد کر بتر، ده نیکو کار سړی لنه کرنا بهتر، ده بد کر سړی ل بد کر بتر، ده
ډیر ښه حاجی صاحب، یو جهان مننه چې هم له پروګرام سره او هم له اوریدونکو سره د داسې خالص مینې څرګندونه کوي. شاهین صاحب، ګران ثمرګل نیکنام خیل صاحب، د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستیو پیښو په اکله یو وړه شان لیکنه هم رالېږلې ده، نو غواړم چې دلته تاسو ته ولولم. وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ په مسایلو کې خاص د امریکا رژیم لاسوهنه ده. پاک خدای دې زموږ ورونو ته هدایت ورکړي. موږ باید خپل دوست او دشمن وپیژنو. ول متل د وایي لړاندنه امسا یو وار ورکیږي، بل وارې محکمه ساتي. الله تعالی جلاله شانو دې زموږ ذاتی دښمن لمنځه
یوسي. امین. چې دا دو ملتونو دو هیوادونو په منځ کې دا ګډوډي راوستل غواړي، نو دغه واقعي چې نه یوازې د ایران او افغانستان دښمنان دي، بلکې د اسلام او مسلمانانو دښمنان دي.
بیا سلامونه وایم د محمد علي عمري مبارک. یو شعر ورته ډالۍ کوو، نو شعر په دې ډول ده. وای قامونه چې پې ټول وو هغه ښکلي سړي، قامونه چې پې ټول وو هغه ښکلي سړي، کله به بیا راشي هغه تللي سړي، دا ټولو ته په یو نظر چې ونه ګورئ، دا ټولو ته په یو نظر چې ونه ګورئ، بیا هم شته په سړیو کې وتلي سړي، وای چې خونی رنگوي پشمار بچو سړی وي، چې خونی رنگوي پشمار بچو سړی وي، لا ډیر د خپل وطن کې مسپېڅلي سړی، چې په ځانګو یې ځنګوي نا امیده نشي، چې په ځانګو یې ځنګوي نا امیده نشي، خدای به غټ کړي هم دا د ملا تړلي سړی. او وای کسل او شل سړی په مړ کې ای سمرا، کسل او شل سړی په مړ کې ای سمرا، بیا بیرته په لاس نه درځي بایللی سړی. وسلام.
بیخی صحیح خبره مو کړی دی حاجی صاحب، یو جهان مننه. د بل غږ شاهین صاحب، یو پیغام د ګران جمیل حسین صاحب دی، نو کستا سوخوخه وی واورو.
نیکوکار سړی له نیک کارا بهتر دی. ډیر ښه او د معنی ډک شعرونه مو په ښکلي طرز ویلي دي. الله پاک دې درته اجر درکړي
انشاءالله تعالی.
نو یو ځل بیا راځو د ګرانو ملګرو لیکنو ته. د پاکستان له مردان سیمې زموږ یو خوږ ملګری ناصر خان دورانی صاحب په اردو ژبه ډېره ښکلې خبره رالیږلې ده چې ژباړه یې سداسې کېږي.
ښه.
وی رمضان یوه داسې میاشت ده چې پکې ورو ورو دا احساس کیږي چې هغه شیطان نه و بلکې موږ په خپله وو.
ښه، ډېره زبردست لیکنه ده.
ډېره د دغه د پام وړ خبره هم ده
کنه،
چې ویلې شوي دي په حادیثو کې چې په دې میاشت کې شیطانان تړلې کېږي، نو موږ به ځان ته وګورو چې ښه شیطان خو تړلې شوی دی، نو که بیا هم څوک ګناه کوي نو بیا دې په ځان باندې ملامتي وي.
ملامتي
دا خو یعنی دا موږ خپله کړې دي.
ډیره زبردست لیکنه ده ناصر خان صاحب، یو جهان مننه کوو. نو دلته یو شعر شته شاهین صاحب د محترم او قدرمن
لیکونه نورم پراته دي، خو
متاسفانه ول وخت نشته، نو دغه شعرم بیا د بل پروګرام لپاره انشاءالله تعالی به ساتو. نو په دې وخت قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
Thank you.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ د نننۍ ورځې د خبرونه وخت پام دی ځکه پای ته رسیدي. یادونه کوو چې www.parsday.com/ps زموږ د پانه درک دی او تاسو کولی سی په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ترګې په لارې تر بلې خبرونه مو په متعال خدای سپارو.